شود. سرمقاله نویس می گوید که تذکره وابسته به سرنوشت حدود 30 میلیون افغان است و به خواست 30 تن در این مورد باید توجه نشود. روزنامه نوشته که اگر روند توزیع تذکره الکترونیکی بیشتر از این با تأخیر روبرو می شود، به معنی ناکارایی حکومت بوده و حکومت اعتمادش را نزد مردم بیشتر از دست خواهد داد.
تا لحظات دیگر در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد به نشر خواهد رسید، اما اکنون فرشته نگاه با فشرده تازه ترین خبرها با شماست.
رئیس جمهور افغانستان میگوید هیچ کس دیگر نباید توان استفاده از قوا را در برابر مردم داشته باشد. رئیس جمهور اشرف غنی که امروز در مراسم فراغت بیش از 400 پلیس در کابل صحبت میکرد، تعهد کرد که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان تنها مرجع استفاده قوا خواهد بود. مقام های امنیتی ولایت پکتیکا از بازداشت 3 تن از افراد وابسته به گروه تحریک طالبان پاکستان خبر میدند. محمد عظیم هاشمی قمندان امنی پکتیکا امروز بر رادیو آزادی گفت این 3 شورشی روز گذشته از ولسواری زیروک دستگیر شدند. اتحادیه صنعتکاران ولایت هرات میگوید آمادگی ها به خاطر افتتاح کار پایپلاین پروژه تاپی جریان دارد. امیدالله خادم رئیس این اتحادیه میگوید که کار پروژه تاپی در افغانستان در ماه می سال جاری میلادی آغاز می شود. اردوی سوریه ادعا می کند که اسرائیل بایل امروز مواضع نظامی را در قلمرو این کشور در نزدیک دمشق هدف عملات طیاره های جنگی و راکت های زمین به زمین قرار داد. در اعلامیه اردوی سوریه همچنان گفته شده است که سیستم دافع هوای این کشور یک طیاره جنگی اسرائیل را هدف قرار داده. و کوریای شمالی روی فرستادن یک هیئت در بازی های المپیک زمستانی که در کوریای جنوبی برگزار می شود توافق کرد. این توافق در حال صورت گرفت که نماینده های دو کشور برای نخستین بار پس از 2 سال امروز با هم رو در رو گفتگو کردند.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لا آزادی رادیو نه.
درنو اوریدونکو د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخ لست. زه حسیب الله تلاش د دغه اونې په خبرونه کې ستاسو په خدمت کې يم. د نن ورځې خبرونه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې د فساد مواردو ته ځانګړې شوی او لمک سره په خبرونه کې د مخابراتو وزارت لوړپوړی سلاکر خاغلی خان زمان امرخیل او د خبرونه همیشنۍ همکار او له اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې د اطلاعاتو او د شکایتونو د اخیستو رئیس خاغلی وحید الله زاهد په خبرونه کې دی. دوی ته خراغ لاست وایم. درنو اوریدونکو لنی کمر غنن زموږ په خبرونه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي نه مسول ملمد چې په خپل هم د فساد ضد افغاني شبکې مشري کړي او د فساد سره د مبارزې په برخه کې فعالیتونه کړي او ماشاءالله کافي تجربه لري. خاغلی مرخیل مخکې لدی چې نورو پښتنو ته راشو، غواړم د فساد سره د مبارزې په برخه کې د وی شبکې د مشر په توګه چې تاسو تجربه لري مبارزه مو کړې ده او په دې اړه باندې څېړنې مو هم درلودې، و پوښتم چې تاسو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څنګه ارزوئ د فساد لاره؟
د لویو بخونکو خدای په سپیشل نامه لمړی سلامونه تاسو ته قدرمن زید صاحب ته او زموږ استاد قدرمن اوریدونکو ته ورسره سلام. واقعا خې موضوع ته اشاره وکړه. فساد خو بې له شکه چې موږ تاسې هیچا تر اوسه پر افغانستان کې رد کړی نه، حتی زموږ تاسې د افغانستان لوړ پولو چارواکو تر جناب ولسمشر پورې د دې رد هیچا نه دی کړی. په مختلفو ځینو کې په مختلفو شیوو باندې فساد شته دی، په چې وزارت مخابرات هم د دې نه مستثنا نه دی، هلته هم بې له شکه چې فساد وو او په اوسني وخت کې هم شته دی، خو د دې لپاره د مبارزې مختلفې لارې چارې دغه شوې. یعنی فساد یوازې موږ تاسې خو دې کې شک نشته دی چې هغه مالی برخې ته موږ تاسې اشاره نه کوو، فساد په مختلفو اشکالو باندې شته دی او تر اوسه پورې هم وجود لري. د دې لپاره د مخابرات وزارت مختلفې لارې چارې په کار اچولې تر څو پورې د دې د مخنیوي لپاره په داخلي وزارت کې کار وکړي. نو فساد شته دی او مونږ نشو ویلې کاملا چې دلته فساد نشته دی، نو خو کار ورته په کار دی چې په داخلي د وزارت کې په قوي شکل باندې دلته کار وشي تر څو پورې دغه فساد مخنیوی شي.
ډېره مننه امر خیل صاحب. یو هیله چې زلرم هغه یقینا چې ټول اوریدونکو هم لري، هغه دا چې هیله من یم ستاسو نننۍ دنده د هغه ستاسو د فساد سره د مبارزې ضد کوم فعالیت چې کوی او یا هم کوو هغه پهغه سوری ونه غوړوي، او غواړم مشخصا په دې باندې پوه شم چې کوم شیان چې تاسو اوس وایي چې هم مشکلات وو، فساد وو او اوس هم شته، هغه کوم موارد چې تاسو تر اوسه احساس کړی دي ورزولي مو دي چې په دغه دغه برخو کې په لویه اندازه یا په عمومي ډول باندې فساد هر څه وي، فساد دی، فساد شته؟
او دقیقا فرض مثال موږ ویلو چې هغه لپاره موږ ځینې اقدامات په داخلي د وزارت کې شوي دي، د منابع بشري موضوع ولا چې په کم شکل د شفافیت منځ ته شي او فساد محو شي او ختم شي، د استخدام موضوع ولا چې د هغه لپاره په سیستمونو باندې باید کار وشي، د استخدام موضوع کاملا دغه بل موضوع زموږ ساسي هغه د شفافیت موضوع ده، دغه موضوع ده د لس فیصد موضوع ده چې په دې برخه کې وزارت باید کار وکړي، مخکې کړی وای چې دغه ستونزه موجود د ول د شفافیت موجود نو د په دې برخه کې باید شفافیت منسره شي. د لپاره
اوس یعنی اوس هم شفافیت باید منسره شي خو اوس هم نشته شفافیت،
او ځکه چې سیستم تر څو پوری فعال شوی نه دی.
اساسي ستونزه ده امر خلصب کله چې موږ زما میشه ټینګار په دې باندې دی کوم شکایتونه چې موږ ته راځي هغه هم دم ددي، کله چې سیستم نشته نو موږ ولې هغه د خلکو د حق نه یا د خلکو نه مالیه اخیستل په هغه لس فیصد هغه په داسې شرایطو کې چې د افغانستان خلک له هر خوانه د ستونزو لاندې دي، د ستونزو سره لاس ګریوان دي، کله چې سیستم نه لرو او په دې باندې هم ډاډه نه یو چې دغه سیستم به وکولی شي له فساد نه خالی وي یا خلکو ته د فساد زمینه نه برابر وي، ولې هغه شی تطبیقوو؟
او دقیقا دا خو چون دو کال د مخه په دې باندې فیصله شو او هغه ولسمشر په دې برخه کې تصمیم نیولې او مونږ د چون درې اصلو میشته شو په دغه برخه کې منکار کړی دی، مونږ چون په دې ډاډه وو چې دغه سیستم کومه اراده چې اصل په وزارت کې موجوده و او تر اوسه پورې شته چې دغه سیستم به تطبیق شي، د دې سیستم په تطبیق سره به ان شاء الله چې ډیر زر به شفافیت.
خو دو کال مخکې دا خبره شو او اما اوس ولسی جرګه دار رد کړل، اما بعد ورسله هغه هم دغه پروسه روانه ده، هیڅ ډول بدلون نه درغلی، حتی هغه وخت چې ولسی جرګه وغوښتل چې دا پروسه باید وزندول شي هم ونزندول شو او په عادي توګه باندې دوام لري. تاسو هلته چې سیستم نشته او د دې تاسو مر ډاډه یاست چې د سیستم په نشټون سره به هیڅ ډول فساد یا د فساد موارد یا د فساد لاره په دغه پروسه کې نه وي.
دقیقا یعنی تاسو خبره بالکل تاسو سره کاملا موافق یم، د سې هیڅ کله په هیڅ ځای کې سکني شي ویل فکر کوم چې پاغه هوادونو کې چې ډيري لوړې نمرې اخیستي دي، ځنې هوادونو چې الته د دوی اعداد دیو کې چې الته فساد شتون ونه لري، الته هم شتون لري. په دغه برخه کې چې د لس فیصد برخه ده په دې برخه کې چې ستونزې موجود، نظارت لږ نسبتا په خوانه قوي شوی. فرض مثال ناس د هغه کمپنۍ سره چې په دغه برخه کار کوي، دغه 15 شپک کمپنۍ چې دي چې دوی یو وایټ سره کمره ټولي او د لپاره د نظارت یو سیستم چې هغه مینوال سیستم چې هغه برقي سیستم لا اوس پورې فعال شوی نه دی، چې ډیر زر به ان شاء الله په نږدې راتلونکي به هغه سیستم واخیستل شي او فعال بشي. فقط دومره ویلی شم چې د نظارت سیستم او د دوی سره د ناس سیستم تر څو پورې دغه کمه فیصدي پیسې یا ټیکس یا مالیات چې راځي دغه نظارت قوی شي او کتل شي، دا چې آیا دا دقیق شکل باندې راځي کنه راځي، خو دا تر اوسه پورې هم په مینوال شکل باندې دی. هغه مله دقت چې مونږ غواړو چې ان شاء الله په نږدې راتلونکي به دغه سیستم فعال شي او بیا به ولسته کاملا ډاډ ورکول شي سل په سلو کې دلته د هغوی کوم مالیات چې راځي دولت ته هغه شفاف دي، نو ان شاء الله بیا په ډاډمن شکل باندې وویل.
نو ستاسو د خبرو پر اساس هغه وخت به هم لکه څنګه چې مو یو مثال ورکړي چې په هیڅ د نړۍ په هیڅ یو هیواد کې سل فیصد نه خلاص نه دی خلاص شوی، هغه وخت به نو امکان لري د فساد موارد پکې وي، خو په دغه اندازه به نه وي لکه اوس چې پکې دي.
هدف مې دا دی چې ما خو د فساد ډولونه خو تقریبا زموږ ستاسو په قانون کې اتلس ډوله تشریح شوی دی، نو یعنی هدف مې یوازې مالی حساب ته نه دی، هغه دلته مختلف اړخونه د فساد نیول کې دغه شفافیت خو دلته چې راځي نو دلته بیا دا خو به دقیقا چې سیستم ورته جوړ شو نو سل په سلو کې هغه د ثانیو حسابونه هلته کیږي، بیا نو په مالي حسابونو کې بیا شفافیت سل په سلو کې راتللی شي.
خب انشاءالله تاسو بیرته راګرځم، زه ځینې راپورونه هم لرم چې تاسو سره به شریکم. خب مخکې له هغې زاهد صاحب غواړم ستاسو نظر هم ولرم، هغه په دې اړه باندې چې متاسفانه سیستم وجود نداره و سیستم هم که اینا دارن پاسخگوی مشکلات یا موجودیت احتمالی فساد نیست، همچنان مشکلاتی که وجود داره یا شکایتی که مردم داره و بجاست و پروسی اخذ 10% مالیات هم ادامه خواهد داشت تا این که روز برسه که مالیات یک سیستم ساخته شد و بعد از او مالیات هم به شکل درست و شفاف به بودجه حکومت بره.
تشکر طلایی صاحب. پیش از اینکه به سوال شما میخوام چند موضوع یادآور شوم. در ماده 4 قانون محصول مخابراتی که یکی از وظایف عمده وزارت محترم مخابرات و تکنولوژی است که اونا همه خدمات تنظیم میکنه منظم میسازه در کل، و موضوع دیگیش جمع‌آوری محصول است و دیگه وظیفیش در این قانون که چی شده تسجیل شده یا در این قانون ذکر شده شرکت هایی که اونا تخلفات میکن. و موضوع چهارم تلاش در قانون که این ربط داره به سوال شما که سیستم وجود نداره، در همین قانون جمع‌آوری محصول وزارت محترم مخابرات یکی از وظایف عمده از وزارت مخابراتی است که اینا یک پروسه بسیار شفافه به خاطر جمع‌آوری مالیات باید داشته باشه. این موضوع امسال و پارسال نیست، این در قانون تسجیل شده، در قانون هست. وقتی که ما مالیات وضع میکنیم تعریف مالیات چی است؟ تعریف مالیات خودکفا کردن بودجه دولت هست و پس مصرف یزی برای بچه هست و خدمات عامه هست. مثلا ما از مالیات سرک جور میکنیم، ما از مالیات مثلا مکاتب جور میکنیم، ما از مالیات مثلا همین بودجه دولتی را که معاشات هست و این را ما چی میکنیم؟ ما تکمیل میکنیم و این را برای از ما جمع با ما خاطری جمع‌آوری میشه. وقتی که ما مالیات جمع‌آوری میکنیم باید مطابق با قانون ما یک سیستم شفاف وجود داشته باشه. ما شاید حال بدیم که همین سال وزارت پارلمان کشور ما فکر میکنیم که گفتن که پروسه متوقف باشه عقد مالیات تا وقتی که وزارت محترم مخابرات دارای یک سیستم شفاف واقعا جوابگو به می مالیاتی که پارسال جمع‌آوری شده، مالیاتی که امسال جمع‌آوری شده و جمع‌آوری میشه، اینا باید داشته باشن. بعد از وقتی که اینا اطمینان بتن بعد از چی شوه جمع‌آوری شوه. در یاد ماست در برنامه قبلی ما هم که آقای ننگیال در اینجا فکر میکنن که وایانده سخنگوی وزارت مخابرات بود، اونا هم گفتن که ما روی یک سیستم کار میکنیم که امو اصطلاح برز مذرت فراموشم شده کنه، گفتن که بسیار زود ما انشالله از تمام شفافیت جواب خواهد دادیم هم بر پارلمان و هم به این ملت که پول شما هدر نمیره. سوال اساسی در اینجا است که پس خیلی وقتی که دارای سیستم شفاف ما در قانون هم وظیفه سپرده شده ما نداریم، چرا جمع‌آوری میکنیم مالیات؟ و وظیفه وزارت مخابرات در کل یک وظیفه پلانی هست که پلان جور میکنه برای چی؟ برای سکتورهای خصوصی یا برای خود همی وزارت مخابرات که کدام خدمات اینا عرضه میکنه. وقتی که پلان جور میشه باید مطابق با قانون اینا از اون نظارت کنه. که باز هم میرم با ماده 4 که تنظیم مخابرات است، تنظیم خدمات مخابراتی است از یکی از وظایف عمده و دوم جمع‌آوری در محصول هست. شاید دی همه ما آگاه هم باشیم که اکثریت از شرکت‌های مخابراتی ما حتی امو مال تکس و مالیات یا محصول که هست سالهای سال فکر میکنن که یک چیز مشکل داشته که اونا نپرداخته بودن. دوم او شرکت‌هایی که تخلفات میکنن، مثلا به وقت و زمان محصول و تکس مالیات خود نمیپردازه، این در وجه چی شده که تا کدام زمان اگر این نپردازه 10% است، 0.1% است، فکر میکنه که از او باز زیاد مدت زیاد میشه، بازی جریمه از این به شکل اتوماتیک بلند شده میره که در خود قانون هست. اما متاسفانه ما میال یک نمونه چه برد میگم، همین شرکت مخابراتی افغان تلکام فکر میکنه که یا در سیستم خود وزارت مخابرات است، سیم کارت شمرای ما هست که ما در یک اداره دولتی کار میکنم، از روز چهارشنبه تا به این حال کار نمیکنم، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، جمعه، شنبه، یک شنبه، این روز روز پنجمش هست، سیم کارت شمرای ما هست، تلفن ما تا این کار نمیکنه. خب یک مثال، شاید دیگه ما هم در شبکه ما مشکل داشته باشه، مثلا در یک سایه معین کار میکنه و در یک سایه معین دیگه کار نمیکنه، اما وقتی که ما در اون سایه که 24 ساعت کار نمیکنه ما کردیت اضافه میکنیم، به شکل اتوماتیک 10% مالیات خود میگیرن. پس بازم در این حالت ما باید یک سیستم بسیار خوبی داشته باشیم به خاطر جمع‌آوری مالیات و یک سیستم جوابدهی ما داشته باشیم برای ملت، که ملت هم مطمئن به این باشه.
تمنانه خغلی زاهد بیرته تاسو سره ګرځو، یو اوریدون که د ټلیفون په کار خدای بلې مهرباني وکي.
زادرونی و سمید استم خدمت سلو نماینده وزارت مخابرات سلام احترام تقدیم میکنم. عرض ما دیگه است که می عرض د فیصد کریډیټ کارتای تمام افغانای بیچاره رد کرد، والا که پارلمان رد کنه دیگه من نمیگم که وزارت مخابرات یا حکومت در مجموع ایرمی دست کنه، به خاطر چی میگیره؟ توی خود گفتی مردم وقتی که یک قانون هم رو جنبی تطبیقی رو به خود نمیگیره، وقتی که نمیرم پارلمان رد کرد امیان جنبی تطبیقی باید نداشته باشه دیگه، خدا نخواسته رمی برزن حرام نمیشه که هم ملت پارلمان یک گرفتن ندارین و اینا گفتی مردم دوامدار گرفتار ایستن.
همین سلامت باشین آقای امرخیل. برمیگردیم به شما، در مورد سوال آقای امین هم شما یادداشت کردین، موضوع همی است. ما بعضی گزارشات دارم از تاریخ برج قوس، تاریخ 5 قوس 1396. در این مورد بعد از این که بین وزارت مخابرات و یا به شکل عموم اگر بگویم که حکومت و ولسی جرگه تقابل به میان آمد که باید 10% تکس گرفته نشه، اونا گفتن باز یک کمیسیون به خاطر بررسی همین موضوع سیستمی که شما ایجاد کردین به خاطر اخذ مالیات دایر شد که به تاریخ 5 قوس 1396 من گزارش دارم اعضای از این کمیسیون که بررسی کردن، اونا گفتن که اصلا به مخاطر رد هم شد که اصلا شفافیت در این وجود نداره. به طور عموم شما 30 میلیون سیم کارت توزیع کردین، در این 30 میلیون 24 میلیون آن فعال است و بررسی هایی که اینا کردن بر اساس امی سیم کارت های فعالی که است، رقمی که شما وزارت شما او رد بر رسانه ها شریک ساخت که در همین سال 7.8 میلیارد افغانی یا هم تقریبا 8 میلیارد افغانی را شما به بودجه حکومت سپردین، این بسیار یک رقم کم است. نظر به مشترکین شما رقم بسیار پایین است، هیچ نوع استاندارد و معیار و سیستم خاصی که تانسته باشه این را جمع بکنه و یا هم شمارش بکنه وجود نداشته. پس به او اساس وقتی پارلمان افغانستان یا هم ولسی جرگه افغانستان این را رد میکنه، چرا پافشاری سر ازی وجود داره که این کار باید ادامه پیدا بکنه؟
جناب ترشیب تاسی سم خبر کوی، د دې لپاره باید سیستم ډیر له وخت جوړ شوی وي او دا سیستم کار کولی تر څو پورې شفافیت منځته راغلی وي. موضوع د شفافیت ده کنه، دلته نو کېدای شي کله شفافیت نه اوسي ځینې اندېښنې د دغې پیدا شي، د فساد پیدا شي، خو موضوع د شفافیت ده. دا چې دلته فساد شته دی که نشته دی، دغه مالیات یا عواید چې دولت راټولوي دلته فساد شته یا نشته دی، دا یو جدا موضوع ده، ځکه تعقیب کیږي. داسې م نه ده چې کاملا دلته دی یو ډیر په لوړه کچه باندې د فساد موجود وي، د فساد اندېښنې شته دي، خو سیستم په خپله د کمپنیو سره شته دی. دا چې موږ یو اوتومات سیستم د دې لپاره نه لرو او دغه اوتومات سیستم تر څو پورې وکولی شي په ډېر دقیق شکل باندې دغه عواید چې دولت ته بیرته راځي د دې محاسبه په سم شکل باندې وکړي، دا یوه جدا خبره ده. یعنی یو مؤثر سیستم نشته، منتها سیستم شته چې هغه په مینوال شکل باندې دی او دغه کتل کیږي چې دلته عواید څومره دغه کمپنۍ چې دي دلته کار کوي او څومره دوی ترلاسه کوي، دغه مالیات په اصطلاح ترلاسه کوي د ولس نه. هغسې سیستم وجود لري خو د کمپنۍ کمپنیو سره دی، یعنی په خپل د وزارت سره نشته. د جناب زید صاحب خبره ته جناب زید صاحب دلته مخ کې موږ سره اترا ګډ کار کوو چې اوس تقریبا هغه یو سیاغت تنظیم د خدمات د مخابراتي رول دی، هغه چې ځنې برخو کې هغه د تنظیم د مخابراتي سیستم قوانین وضع کوي او فرض مثال ځنې مقرری دغه کوي، هغه د هغه خپل دغه کار. نو بیا بیرته راځو چې مخ کې جناب زید صاحب ویل چې دلته ننګیال صاحب راغلی او هغه د آر ټی ډی ایم ایس په ارتباط باندې چې ریئل ټایم ډیټا مینجمنت سیستم چې په دې کې موږ ډیر په عجله باندې کار وکړو، دغه سیستم تقریبا جوړ دی اوس. دا چې اوس موږ ته دغه کمپنۍ چې انتخاب شوې ده، کمپنۍ کله له خیره سره دلته خپل عملا کار شروع کوي، دې ته موږ سترګې په لار یو. دا به انشاءالله زر تر زر جوړ شي او بیرته به ولسون ته موږ انشاءالله دې ډاډ ورکړو چې دوی هغه پیسې چې دوی حکومت ته ورکوي یا د غلس وسره ترې ګرځول کیږي، دوی پیسو کې څومره شفافیت منځ راغلی، په دې باندې انشاءالله چې ولسون ته به ډېر زر موږ ډاډ ورکوو. او
موږ تقریبا زید صاحب شاهد دی چې تقریبا دوه میاشتې یا هم کم زیات د ښاغلي ننګیال صاحب دلته په خبرونه کې درلوده، د هغه دغه جمله هم دقیقا ستاسو غوندې وه چې ډېر زر به دا کار وشي. اما د دوو کلونو راهیسې دغه موضوع روانه ده، یعنی دغه تاسو کولی شئ د دې ټایم هغه دقیق او مشخص وخت وټاکئ چې دغه وخت به دغه سیستم څومره تاسو ډاډه یاست چې دا به همدغسې کلونه کلونه دوام ونه کړي او همدغسې به چې تر اوسه پکې شفافیت نشته له دې وروسته به هم نه وي؟
ښه، یو شی خوب هغه که دوه میاشتې مخکې ویلي طبیعي ده چې د دې لپاره یو پلان جوړ شوی دی او هغه پلان لږ زمانګیر دی، ځکه د دې اخیستل که تاسو تدارکاتي پروسه وګوري، تدارکاتي پروسه هم چې کله دا اعلان شي، اعلان به تاسو کېدی شي کتلی خو هیوادوالو به کتلی اوسي د تدارکاتو ملي کمیسیون په دغې باندې ملي ادارې په ویب سایټ باندې هلته اعلان شو. دا تقریبا یو څه مراحل لري او نه کنسپټ په خپله د جناب رئیس جمهور سره شریک شوی چې په هغې کې تقریبا دوه درې کنسپټونه وو چې طرحې وي چې هغه ورسره شریکې شوي د هغې د انتخاب نه وروسته دام بیرته په اصطلاح هغه شرط پاڼه اعلان کړه. شرط پاڼې د اعلان نه وروسته په داخل د وزارت کې څومره کار وشو چې هغه په خپل ډیټا سنټر سره دغه سیستم جوړ شو، د دې لپاره استخدام وشو چې موږ څو کسان د دیارلس سوالس کسانو استخدام وشو، یعنی دغه یو زمان نیسي کنه، خو دومره نه چې کلونه به ونیسي.
خو د دې مخکې له دې چې بل پوښتنه تاسو مطرح کړم، یو اوریدونکی ښاغلی فضل هادي وردک له وردک نه، ښاغلی وردک خبرونه ته خرغلس مهرباني وکړئ.
درنو مېلمنو ډېرې مهمې خبرې، نو د مو په نظر باندې هر څومره چې موږ او تاسو ووي او هر څومره چې وویل شول شفافیت موبایل ته رانغی، ته باور وکړه چې زه خپل د لور پنځه سیم کارتونه لرم، د دونه استفاده وکړم، خو زه د ورځې زه سل روپۍ یا یو نیم سل روپۍ دو سیم کارتو ته هر یو سیم کارت زه وراچوم، که په کومه یو سیم کارت باندې خبرې ونه کړم، ځکه پنځمه ورځ به دغه سیم کارت پیسې وګور زاوري بیا که زه کمپانۍ ته زنګ ور وکړم چې ګوره د مو داسې دغه حساب مې ور جمع کړی و، دغه حساب د مو نکړ شوی دی، بیا نو هغه په ځواب کړتوي چې د تا دا دغه شی پل شوي دغه شی، نو د پیسو مکمل کې موجود دی، ځکه دا دوه درې کاله په دې خو باندې دغه مشکل شته دی. نو د درنو مېلمنونه مو هغه پوښتنه ده چې څنګه کېدای شي یو جدي حیات جوړ شي او طرحه ورته جوړه شي چې دا مشکل حل شي، ځکه په ویلو باندې مې کې محترم تناسب.
خغل مرخیل، ولې ټینګار پر دې دی چې در سیستم د راتلو تر یا د سیستم د جوړېدو تر وخت پورې دا باید دوام وکړي؟
په پیتا کې خو فکر داسې تقریبا دوه کاله د مخه چې کله دغه سیستم فعال شو، داسې فکر کېده چې دغه سیستم به دومره وخت ونیسي چې یو دوه کاله به ونیسي، خو داسې فکر کېده تر رئیس جمهوری پورې چې دغه سیستم یو میاشت دوه ونیسي او دا به سیستم فعال شي تر څو پورې چې دغه کې یا به ډېر کم وخت ونیسي تر څو دا سیستم فعال شي. خو سیستم چون مغلق و دغه زمانونه د اوسه پورې هم پم دې فکر کې خلکو چې دا به ډېر زر به فعال شي، او د دې بیرته بیا وضع کول دانو بیا وخت او زمان نیسي تر څو پورې چې هم کمپنۍ بیرته دې ته قایله کې هم دغسې ولسونه بیرته قانع کې، نو یو سلسله ستونزې شته دي په دې برخه کې. خو چون اوس سیستم دغه شوی او هغه څه چې حکومت یې په خپله د اوس لپاره چې فکر کوي او عقیده داسې ده، شفافیت نشته، د فساد په اړه اندېښنې شته دي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی زاهد راګلو تاسو ته. هغه ده چې متاسفانه نه یوازې په مخابراتو وزارت کې، په ډېری ادارو کې اساسي ستونزه دا ده چې دوی هغه پلان چې جوړوي یا هغه طرحه چې جوړوي او یا کوم سیستم ته چې دوی پلان نیسي چې باید هغه پلی کړي، متاسفانه تخصصي برخورد نه کیږي. تخصصي برخورد پدې معنی کوم موضوع ته چې امر خلسه بشاره وکړه، یعنی دوی دا فکر نه کوي چې دا به دومره وګمحاله وي، دومره ستونزې به رامنځته کی، سیستم به مشکل ولري. او دا موضوع او هم چن د خغلی وردک موضوع چې څنګه کولای شو داسې یو بورډ یا داسې یو هیات یا داسې یو پلاوی یا داسې یو سیستم رامنځته کړو چې د دغه ادارې یا د دغه سیستم د شفافیت څرګندونه وکړي.
شکر تعالی صاحب رازم تاسو په کتن ته او مخ خلاغه نه دی فضل هادی ورده ګورور پختنه ته فضل هادی ورده ګورور اختیام ډیر خبر وکړه چې مثلا د مخابرات وزارت چې فکر کوم بلدند به کنټرول دی خدمات لکه کله چې تنظیم دی خدمات منکو خو په تنظیم دی خدمات کې دا هم راځي چې کوم مخصوص شرکت مثلا د خدمات په مقابل کې ډیره پیسې اخلي یا به مصرف او پیسې وځکې مثلا یو چا هغه بده دا هم وظیفه برته کیږي دی مخابرات د وزارت پرېکټه هم باید سه سیستم چې کوڅو کونه غوړي دغه ته لپاره ول یو پکیج یا مثلا د یو سیستم فعال چې په شکل د اوټوماتیک دغه نه پیسې وځي مثلا دغه د انټرنیټ مسله تاسو یو 3 جی بی انټرنیټ په خپل موبایل کې فعال کړئ میاشتنۍ مجرد چې کله میاشت ختميږي کته خپل نه فعال کړئ په شکل د اوټومات تا کې د تا په کریډیټ کې په ټلیفون کې څومره کریډیټ سي دغه په دغه یو ایم بی باندې ټول مصرفي کدی بل کټ هم واچو کدی 0 روپے دی واچو 2000 روپے دی واچو یعنی په یو دغه مصرف سره تا دغه مصرفې کچېر برته کمپنۍ ته زنګ وایي چې دغه څه ستونزه دغه تا ته چیرې ته د انټرنیټ هغه پرو وخت پرو اما ته بیا انټرنیټ مصرف کړی دی عجیب خدا د چا وخت د ما د انټرنیټ وخت پر کېږي او زی برته بیا نه فالو مې امانه دوه درې ورځې په پاتې کېږي ولې د ما مصرف پدې کې ول سي دا په کوم فکر نه کوم چې هیڅ چرته داسې ستونزې رازم د دې لپاره چې تاسو ویلې کاغلی مرخیل ته چې پروسه کال هم د دوه کال کېږي د جمهوریت کېږي او دوه میاشتې مخکې کاغلی ننګیال صاحب دا خبر وکړه زه یو خبره کوم چې پوغه ستونزو کې به د حل لارې ستونزمنې چې په هغه کې قانوني واکونه نه وي مثلا که یو اداره یې هغه له ستونزو سره مخامخ کېږي او کو دوی صلاحیت دی حل نه لري خو ته به ستونزمنې اما د یو وزارت چې هغه په قانون کې د غوی لپاره ذکر شوی وي چې د مالیاتو د راټولولو لپاره باید یو ښه شفاف سیستم او دا باید راټول کی جوابدي سیستم باید نو دا ولې د دوه کلونو مخکې جوړیږي قانون خو مخکې وځي سوید په قانون کې دغه تحریرات د جمهوریت محصول مخکې ده او یا هم کچیر په دوه کال کوم ډیر وخت مونږه تنها کې یو پلاني یا مثلا یو کاملا مسلکی وزارت کې مونږ یو پلان نه جوړو یا مثلا مونږ یو سیستم نه جوړو چې هغه تنها دیوی برخې نه دی مالیاتو شفافیت وساتي نو دا ورته هم ستونزمنه خبري بل خبردار چې تلاش اپ تاسو ویل چې په ځینو پلانونو کې ولی مسلکی برخورد نه کیږي جناب تلاش صاحب یو اصل دی موارد فساد اداري هم دا حد چې کچيري استخدام مسلکیونه چې نه غیر استخدام مسلکی غیر استخدام غیر مسلکی سوي هیڅ کله دی هیڅ ملت هیڅ دولت دا غی نه دی نتیجې متوقعه یا نتیجې حاصله دی مثبت غوي نارځيابي کوي طبي خبره چې منګه دي مثبت کارو خواتنه زمنګ به هغه کار کړی نه او باید منګ به خراب کړی باید هم په هر پلان کې باید منګ چي ولرو تخصصي څوک په پلان باندې کار کوي یا پلان باندې خبرې کوي هغه باید همغه مسلک تخصص ولري او د همغه مسلک لپاره باید منګ مسلکی کسان منګ څنګه کو استخدام کو ترڅو منګ وکول څو چې دغه د نن ستونزه سبا ته پاتې نه شي سبا ستونزه د منګ بل ورځ ته پاتې نه شي
بسیار تشکر زوی صاحب امر خیل صاحب محترم خدا کنه طرف قرار نگیرم ما در جریان هفته سر زدم که به شهر و به خاطر موضوع دوم برنامه که موضوع سیم کارت ها بود و ما در اونجا به یکی از کسا یکی از پسرای نوجوان استاد شدم و برش گفتم که ما میخوایم سیم کارت داشته باشم دو سیم کارت که شماره خوبی بود یعنی امتیازش یا پولش یا قیمتش نسبت به سیم کارت های عادی بیشتر بود دو سیم کارت برای ما داد در بدل 60 افغانی و هر کدام از این سیم کارت ها 50 افغانی کردیت هم داشت فکر بکنین که امروزه بیشترین مشکلات از این سیم کارت ها و اگر بخش مشکلات امنیتی است اگر مشکلات سیاسی است یا هر چیز دیگه است به عنوان از اینکه بتونیم امیر موثق بسازیم ما دو سیم کارت در بدل 60 افغانی با 50 افغانی سیم کارت در هر کدامش که 100 افغانی میشه بدون از اینکه راجستر شوه و از یک هفته به ایسو استفاده میکنم نه قطع شده به شکل بسیار عادی و با مثل سیم کارت هایی که راجستر شده استفاده میشه شما بگوین چرا نتونستین در این مورد شما یک اقدام بکنین
جناب تلاش صاحب تقریبا دو ماه پیش ما امرای
سرنوالی همچون ارگانای امنیتی با اونا تماس گرفتیم و امرشان این موضوع را شریک ساختیم و بالاخره تصمیم به نمی شد که جمع میکنیم. اگر شما متوجه باشین از نقاط مختلف افغانستان سیم کارت ها که در روی سرک فروخته میشه جمع‌آوری شد و بعد از این کارت هنوز هم روان است و تقریبا از اکثریت ساحات افغانستان جمع شده و حتی خود سارنوال صاحب اونا گفتن که ما یک کمیتر تعیین کردیم، یعنی فشار ما بود بالای کمپانیا و همچنان مشوره بود با سکتور امنیتی که با اونا مشوره کردیم که اینا را جمع کنه.
سیستم نداریم و به زودی ساخت خواهد شد. احتمال فساد در 10% بود. مالیه از تلفن ها وجود دارد. طرز العمل جور شوی د سیستم کارتونو د سیم کارتونو د ثبت لپاره خو وخت نیسی او ستونزشته. مخابرات و وزارت په خپل هم په ځینو مواردو کې له قانون په ځانګړي توګه مخابراتي قانون نه دی عملي کړی. خدمتونه په انټرنیټي او په ټلیفوني خبرو کې به خشي. نوې رهبري خبر مختګونه به ولري. ډیره زیاته مننه له تاسو.